کړي. نعمت الله انډیوال د اورزګان څخه لیکلي، زما په نظر حکومت باید اول له ملت سره سوله وکړي او ظلم بند کړي، سوله د ملت په لاس کې ده. آصف له هلمند څخه لیکلي که حکومت واقعا د خلکو خدمتګار وي، خلک به واقعا د دوی سره هر ډول همکاري وکړي. سراج الدین له کندهار څخه لیکلي، سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې هر افغان افغانستان خپل کور وبولي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې د ښوونکو معاشونه کم دي چې په اوسني معاش د یوه کور گزاره هم نه کیږي. اوریدونکي، له پوهنې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمي بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې یې درې بمي چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمي چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه، چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمي حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي، په یوه حمله کې چې په شاه شهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو تر څنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن شول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغې پیښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوه مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا شوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي، د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پوزي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د دفاع وزیر نوی څرګندونې له حقیقتونو څخه د عامه افکارو منحرفول ګڼي. په دې ورستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټول هغې دا ګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ سوی ناسمې وګڼلې. نور هر د حمیدې هارون عثمان په راپور کې
سره له دې چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پوښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بې خبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه ادعاګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې من قطعا ملا عمر نه خبر نه یو، نه پاکستان کې و، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي. نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبري د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته کښېنوو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیر جمعې پورز د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړي. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بی بنسټه وبللې او ویل نه پوهیږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر لمړینه پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل حملې پلان کړي دي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې له پوځي اړخه دا راز هڅې هېڅکله نشي کولی د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
د پوځیانو د مورال او جنگی باس په اړه د دې له مخې چې د افغانستان حکومت زموږ استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابته شوي چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولی چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستان یې کوي، انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روښانه لاسوهنی ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر لمړینې او د پاکستان له لاسوهنو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
از مداخله پاکستانه
په خاطر دې هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پېښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپله له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نورې تروریستي او وسله والې ډلې د خپل هېواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې والی لامل گنی او دا غوی په وړاندې پر استقامت او یووالی ټینګار کوي.
مخکخه خزی
د مخکخه شوزو په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم. مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونی روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستې چې نور انجونو ته سواد ورزده کړئ؟
یوه ورځ بعض انجونې راغلې زموږ کور کې، یاد شوه نو موږ په دې باندې پرېکړه وکړه درس به وایو. نو په هغه کې بیا نو د انجونو نه د دې لپاره به دا ځای او د صنف وسو کور کې جوړی. نو بیا خپل کورنۍ سره مې خبره یاده کړه چې داسې یو خبر ده. د هغې ویل چې خیر ده، موږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او په همدغې کې به درس ورکړو. چې دې کې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم راسره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا ځانونه مسایده کړه.
د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره و چې دوی دا پرېکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړی څخه خو زه او ما خور مې وم او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو د څه وسي په خپله کلي کې وو او یعنی په یو کور کې وو او نجونو نو همدا وغوښتل چې راشي. نو شاملې دي تقریبا شپاړس پورې لورې، شپاړس والس نجونې او نورې هم غواړي چې راشي.
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوي؟
همدا درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږمه پورې ویلې وو هم صنف هم شروع کړه، همداسې مخکې ځو.
مرسل جان، په دغو نجونو کې چې ستاسو شاګردانې دي، په دوی کې داسې تکړه شاګردانې هم شته او که نه دوی چې کله کورونو ته ځي بې له ځان سره درس نه وایي؟
ولې نه، خو کوشش هم دا کوي چې سبق ځکه چې هم دې لپاره
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو خو تر دې بریده چې اوس هم دلته کوم انجینر دی نو بعض کورنۍ ورته اجازه ورکړو او اوس څنګه نو اجازه ورکړي ځکه چې دا په کلي کې ده نو دا وایي چې همدا کوم بس ته چېرته نه شي تلاړې نو یا پانچ تلاړې نو راغه زموږ خپل مشکلات په کې حل کړو دا هم راته بسنه کوي
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستې له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ترسو د دې بهیر غړی توپ ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلي
دې بهیر ته مې دایوی رسنۍ د لارې نه لاره پیدا کړه چې هغه مستاز لنګول سهار سره مرسته وکړه میرمن بهر کې ادبی کومې غړي چې دي کنه نو دا غې شمیره را تر کړله دا غې نه لاره نه اوس سره اړیکه نیول
کله چې تاسو د میرمن بهر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغه هم وهڅې شي څوپه دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي
ولې نه جنو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د ضرورت زیاتېږي دا زما د خپلې تجربې نه ده او دا ضرورت کېږي او ترڅو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولای شي هغه پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي
تاسو په دې باندې فکر نه کړئ چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر دی وڅانګې په ډول باندې وڅانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور انجونی هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي
دا هم څه خبره مو ولې نه کوي خو چې څنګه چې وینو او څوک شاعري کوي هغه په تاسو باندې وګورئ نه ښکارا کوي او کورنۍ ته څه کله ښکار کې نه هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې انجلۍ ته تل حاضرې کې چې هغه خپل شاعري ښکار کوي
لا مرسل مقدس څخه په مننې البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله د مخکښو شزو تربل پروګرام مو زه هم چېبر په خدای سپارم
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د کابل پلوې او د غنی ګونی نه پد